شپی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. السلام علیکم، د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د افغان دولت پلاوی له طالبانو سره د خبرو لپاره دوحې ته رسیدلی.
ضرورت دې دی چې یو شمېر اساسي موضوعات باندې په دې ناسته کې خبرې وشي.
زلمی خلیلزاد وایي په اختر کې اوربان ته هیله مند دی.
تر کومه ځایه چې د لنډمهالې اوربان خبره ده، هیله من یم چې په دې ورځو کې به د اوربان اعلان.
په نړیوالو مسایلو کې د اروپا په لویدیځ کې سختو سیلابونو له 150 زیات کسان وژلي دي، او په کندهار کې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې د مخدرو موادو د قاچاق د زیاتېدو په اړه خبرداری.
وضعیت په دغه رقم وي، په آینده کال کې به د تاریخ کښت هم کسدي به ډېره لوړېږي.
دا راپور د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان په اونیز پروګرام کې واورئ. خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې صالح محمد صالح چمتو کړي.
په څو شیبو کې په قطر کې د دولت مذاکراتي هیئت د سولې خبرې پیلوي. د افغانستان د ملکي چلن هوایي اداره وایي چې د رادار سیستمونو لومړۍ بسته له فرانسې افغانستان ته ورسېده. په اروپا کې د سیلابونو له کبله د مړو شمېر تر 150 واوښت. د ملي مصالحې عالي شورا ویاند وایي په څو شیبو کې به په دوحه کې د افغان دولت د هیئت لخوا د سولې مذاکرې پیل سي. فریدون خوزون په ټویټر کې لیکلي چې د افغان دولت هیئت د سولې لپاره په قوي اراده دوحې ته تللی دی. د ملي مصالحې عالي شورا د مشر عبدالله په مشرۍ د دولت هیئت پرون دوحې ته روان سو. په همدې حال کې د دولت هیئت پرون په دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره وکتل. شغلی خلیلزاد پرون په تاشکند کې د نړیوال کانفرنس په څنډه کې له اسوسییټډ پریس خبري سره په مرکه کې د لوی اختر په ورځو کې د لنډمهاله اوربان امکان لري ونه باله.
تر کوم ځای چې د لنډمهاله اوربان یعنی د تاوتریخوالي د کمیدو یا د جګړو د پرله پسې کمیدو خبره ده، هغه څه چې امکان یې شته دا دي چې پوهیږي په راتلونکو څو ورځو کې به لوی اختر وي. هیله من یم چې په دې ورځو کې به د اوربان اعلان وشي. زما تمه دا ده چې دا کار به وشي، او دوهم امکان دا دی چې اوربان د اختر تر ورځو وړاندې وغځي شي.
په وروستیو کې که له یوې خوا د سولې هڅې ټکنې سوي، ورسره په افغانستان کې د جګړو شدت زیات سوی دی. د افغانستان د ملکي هوایي چلند اداره وایي د رادار وسایلو لومړۍ بسته له فرانسې افغانستان ته ورسېده. دغه ادارې په یوه اعلامیه کې ویلي د افغانستان د مستقلو رادارونو د لګولو قرارداد چې ارزښت 112 میلیون یورو ته رسېږي د فرانسې له تاس شرکت سره لاسلیک شوی دی. د ملکي هوایي چلند اداره وایي د افغانستان دغه مستقل رادارونه د هیواد په 12 سیمو کې لګول کېږي چې هم به د افغانستان د هوایي حریم د کنټرول او هم به د افغانستان د فضا د اغېزناک کنټرول زمینه برابروي. د دې ادارې په وینا د افغانستان د فضا کنټرول به اوس له 0 to 15 فوټو ته لوړ سي. چین وایي د کورونا ضد 1 میلیون ډوزه واکسین به افغانستان ته ورکړي. چین مخکې هم 100,000 ډوزه واکسین افغانستان ته ورکړی وو. د چین ولسمشر شی جنګ پینګ دا ژمنه پرون د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د ټلیفوني مکالمې پر مهال وکړه. د افغانستان روغتیا وزارت په وینا تر اوسه 1.1 میلیون کسانو ته د کورونا ضد واکسین ورکول سوی دی. د دې وزارت ویان دستګیر نظیری ازادي راډیو ته وویل
خوشبختانه که مردم هم تقاضا بسیار بلند
دی ویل نیک مرغ اوس مهال پټول هیواد کی د واکسین لپاره د خلکو ډیره پراخه تقاضا لیدل کیشي. موږ به د واکسین د تطبیق بهیر ته په عادي ډول د هیواد په 4 دشت ولایتونو کې دوام ورکړو.
په افغانستان کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړینو شمېر تر 6000 اوښتی دی، او نږدې 1,30,000 کسان تر اوسه په دې ناروغۍ اخته سوي دي. د پروان ولایت د شیخ علي ولسوالي مرکز افغان ځواکونه ونیو. د پروان ولی فضل الدین عیار ازادي راډیو ته ویل چې نن سهار د 2 بجو خواته د عملیاتو پر مهال دولتي ځواکونه او ولسي پاڅونوالو د دې ولسوالي مرکز له طالبانو ونیو. شیخ علي ولسوالي نږدې 2 اونۍ مخکې طالبانو نیولې وه. د اروپا په لویدیځ کې د سیلابونو له کبله د مړو شمېر تر 150 واوښت. تر ټولو زیاتې د جرمني او بلجیم سرحدي سیمې اغېزمنې سوي دي. دا په اروپا کې تر ټولو سخت سیلابونه بلل سوي چې لږ تر لږه 133 کسان په جرمني او 40 کسان په بلجیم کې مړه کړي دي. د جرمني په لویدیځو سیمو کې چارواکي اندېښمن دي چې نور جسدونه به هم ترلاسه کړي. سیلابونو د جرمني نږدې 40 ښارونه او سیمې او د بلجیم ځینې برخې یو څه ډېرې ځپلې دي. له دې سره لارې هم خرابې سوي، انټرنیټ او ټلیفون قطع کړی چې له امله یې د تریتم سوو کسانو د موندلو هڅې سختې سوې دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ناروغیو د کنټرول او وقایې د مرکزونو مشر وایي په امریکا کې کورونا وایرس د واکسین سویو کسانو له کبله بیا په یوه اوبا د بدلېدو په حال کې دی. روچل والینسکي پرون دا څرګندونې داسې مهال وکړې چې د امریکا په ځینو ښارونو کې خلکو ته بیرته د ماسکونو کارولو سپارښتنه سوې ده. والینسکي ویلي د امریکا په روغتونونو کې د بستر سویو او مړینو ډېر شمېر هغه کسان دي چې د کورونا ضد واکسین نه دی لګولی. دې اټکل وکړ چې په روانو اونیو کې ممکن په هغو ځایونو کې چې لږو کسانو ته پکې واکسین لګول سوی د کورونا وایرس مثبتې پیښې زیاتې سي. او د بیلاروس د اپوزیسیون مشر سپیتلانا تسیخانوفسکایا به روانه اونۍ د متحده ایالاتونو د سفر پر مهال له امریکایي چارواکو سره د بیلاروس د بحران د حل پر لارو چارو خبرې وکړي. د تسیخانوفسکایا دفتر پرون په ټلګرام کې اعلان وکړ چې دا به واشنگټن، نیویارک او کالیفورنیا ته ولاړ سي. د دې سفر او لیدنو کتنو مهالویش تر اوسه نه دی اعلان شوی، خو اغلې تسیخانوفسکایا به سبا د جولای پر 13 متحده ایالاتونو ته روان سي. د فرانسې خبري اژانس د یو امریکایي چارواکي په وینا خبر ورکړی چې تسیخانوفسکایا به د دې سفر په لړ کې د سپینې ماڼۍ چارواکو سره هم وګوري.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل قدر منوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پاڼه کتلای شي. د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com او azadiradio.org. پر سره اوسې قدر منوریدونکو، د دې خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو او په تخنیکی برخه کې شمشاد زدران همکاري را سره کوي. زه احمد تکال ستاسو کوربه یم. ورزو د خبرونه ټاپ یا لومړی موضوع ته تمند چې تر راتلونکو څو شیبو په دوحه کې د افغانستان د دولت د یو جګپوړي پلاوي او طالبانو ترمنځ خبرې پیل شي او ښایي لا دمخه پیل شوي وي. د دې خبرو د پیل لپاره د ملي مصالحې د عالي شورا د رئیس عبدالله په مشرۍ یو پلاوی دوحې ته رسېدلی. د ملي مصالحې شورا وایي په نننۍ غونډه کې به پر مهمو موضوعاتو بحث وشي، خو په دې اړه جزئیات نه ورکوي. طالبان وایي د خبرو لومړیتوبونه له مخکې نه ټاکل شوي دي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د ازادي راډیو خبریال له کابله په مستقیمه اړیکه سره دی. خبرې پیل شوي دي او که پیلېږي، لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو هم واورېدل، د ملي مصالحې د عالي شورا ویاند پر ټویټر لیکلی دی چې په څو شیبو کې پیلېږي. نو غواړو پوه شو چې اوس خبرې پیل شوي او کله دې وروسته پیلېږي.
د افغانستان په وخت 12 بجې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د یو لوړ پوړي پلاوي او په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالقادر په ګډون د لوړ پوړي پلاوي ترمنځ غونډه پیل شوه. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي چې په دې خبرو کې یو شمېر مهمو موضوعاتو باندې سره خبرې اترې کېږي، خو د دې موضوعاتو په اړه باندې جزئیات نه ورکوي. د ملي مصالحې عالي شورا وایان فریدون پوزون د دې خبرو لپاره وړاندې ازادي راډیو ته وویل
ضرورت دې دی چې یو شمېر اساسي موضوعاتو باندې په دې ناسته کې خبرې وشي او د افغانستان اسلامي جمهوریت سولې ته تر رسېدو یوازینۍ حل لاره مذاکرات بولي.
خو ځینو رسنیو داسې راپورونه هم ورکړي دي چې اوربان د اندازول لګدیز یا انتقالي حکومت او تر خواهی د پاتې طالب زندانیانو خوشي کېدل ده. دې خبرو اترو چې دوه ورځې به دوام وکړي مهم بحثونه وسی. او چې وړاندې ما د افغانستان د سولې چارو په چارو کې د دولت وزارت وړاندې ناجیان ودی سره خبرې وکړي، هغه راته به ویل چې حضور خبرو چې تاکیدل او دا د دې خبرو پر مختګ او یو شمېر نور موضوعات هغه دي چې دواړه لوري به په هر اړخیز بحثونه وکړي او کوم پلاوی چې له کابل نه راغلی هغه په همدې هیله باندې راغلی دی چې څو د خلکو غوښتنې هغه چې د خلکو غوښتنه د جګړې د پای لپاره غریب خبرو یو مهم بحث به ووسی. په طالبان بیا وایي چې د خبرو لپاره هیڅ لومړیتوب نه دی ټاکل شوی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتروان محمد نعیم ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې په عام ډول به د هیواد د وضعیت په اړه باندې په دې غونډه کې بحث کېږي. مخکې له مخکې کوم مشخص موضوعات نه دي ټاکل شوي، خو که مقابل لوری هدف کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت پلاوی دی، کوم موضوعات له دوی سره هغه به د خبرو په میز سره معلوموي او بحث او خبرې به لومړیو کې البته لومړنی پړاو به رسنیزو، خو وروسته کوم بحثونه او موضوعات چې دي نه به رسنیز نه وي. نه په داسې حال کې ده چې زلمی خلیلزاد د احتمالي اوربان په اړه باندې هم خبره کړې ده. اوس دی پلاوی د تګ یو سفر هم چې خپل ځان پرون پر رسنیو سره په خبرو کې ویل چې حلال خیز پلاوی دی او په ټول واک او توان باندې ځي تر څو وشي کولی شي د افغانستان سولې خبرې چې اوس ما نږدې یو ډول بنبست سره مخ دي له دې ډول بنبست څخه وباسي او یو لاسته راوړنه ولري چې وشي کولی شي د افغانستان روانه جګړه چې ورځ تر بلې ګرمېږي او د ولسوالیو لاس په لاس کېدل هم یو مهمه برخه ده او تر خواهی د تلفات او خلکو ته د منفوب او خوجي ملکیانې هم برخې دي دغه موضوعات مخنیوی وشي.
ډېر زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. په راپور کې مو واورېدل چې په دوحه کې د افغانستان د دولت د یو پلاوي او طالبانو ترمنځ خبرې پیلېږي او د دې خبرو لپاره د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله په مشرۍ یو پلاوی پرون دوحې ته ولاړ. بلخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي دي چې په را روان اختر کې د یو اوربند ټینګېدو ته یا پر یو اوربند موافقې ته هیله من دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي ښاغلي خلیلزاد پرون په تاشکند کې په یو مهم سیمه ییز کانفرنس کې د ګډون پر مهال دا هیله څرګنده کړه. ښاغلي خلیلزاد پرون د منځنۍ او جنوبي اسیا ترمنځ د سیمه ییزو اړیکو د کانفرنس په څنډه کې له اسوشیتد پرس خبري اژانس سره په ځانګړې مرکه کې دا څرګندونې وکړې او ویل د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې د طالبانو تعبیر دا دی چې سیاسي موافقه باید له اوربند مخکې وي او دواړه باید په یو وخت کې اعلان شي. خو هغه زیاته کړه چې اوس مهال د اختر په ورځو کې د لنډ مهال لپاره د اوربند امکان شته.
تر کومه ځایه چې د لنډمهالې اوربند یعنی د تاوتریخوالي د کمیدو یا په جګړو کې د پرله پسې کموالي خبره ده، هغه څه چې امکان یې شته دا دی چې پوهیږئ په راتلونکو ورځو کې به لوی اختر وي. هیله من یم چې په دې ورځو کې به د اوربند اعلان وسي. زما تمه دا ده چې دا کار به وسي او دویم امکان دا دی چې اوربند د اختر تر ورځو وړاندې وغځېږي او ورپسې د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه موافقه وسي.
ښاغلی خلیلزاد ټینګار وکړ چې طالبان په افغانستان کې د جګړې له لارې پوره بریا ته نشي رسېدای او خبرداری ورکړ چې که له افغان حکومت سره د سولې یوې موافقې ته ونه رسېږي نو متحد ایالات به د طالبانو په مشرۍ د زور له لارې واک ته رسېدلی دولت په رسمیت ونه پیژني. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د طالبانو وروستیو حملو او د جګړې په نتیجه کې د پراخو سیمو سقوط ته هم اشاره وکړه او ویې ویل د دا تمه لرله چې طالبان به هغه سیمې چې مخکې یې کلابندې کړې وي او نیولې یې نه وي ونیسي. خو ویې ویل چې په دومره چټکۍ د دومره پراخو سیمو د لاندې کولو تمه یې نه درلوده. افغان حکومت تور لګوي چې له طالبانو سره له بهره مرسته کېږي او چارواکي په دې برخه کې په څرګنده د پاکستان نوم اخلي. ولسمشر اشرف غني د تاشکند په پرونۍ غونډه کې د وینا پر مهال وویل چې په تیره یوه میاشت کې شاوخوا 10 طالبان د پاکستان له خاورې د جګړو لپاره د طالبانو په لیکو کې افغانستان ته ننوتی دي.
استخباراتي اټکلونه ښیي چې له 10,000 زیات جهادي جنګیالي په تیره یوه میاشت کې له پاکستان او نورو ځایونو افغانستان ته ننوتي او ښیي چې د دوی ملګري نړیوالې تروریستي ډلې ملاتړ کوي. په نړیوالو معتبرو څارونکو کې دا اجماع شته چې طالبانو له نړیوالو تروریستي ډلو سره د اړیکو د پرې کولو په برخه کې هیڅ راز اقدام نه دی کړی.
د ولسمشر غنی د دې واضحو څرګندونو په ځواب کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان یو ځل بیا د خپل حکومت د انکار دریځ تکرار کړ.
ولسمشر غنی اجازه راکړئ تاسو ته ووایم هغه هیواد چې په افغانستان کې د ناامنیو ډیر زیان ورسیږي پاکستان دی. دا هغه څه په اړه چې په افغانستان کې پیښیږي د پاکستان ګرمول ډیره بې انصافي ده. ما کابل ته سفر وکړ که د سولې غوښتونکی نه وای نو ولې مې کابل ته سفر کاوه.
زلمی خلیلزاد په نږدې ورځو کې اوربند ته داسې مهال خوشبیني څرګندوي چې د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله او ورسره پلاوی له طالبانو سره د خبرو لپاره دوحې ته رسیدلی دی. ښاغلی عبدالله له روانېدو مخکې د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې ویل چې دا پلاوی ټول شمولی دی او د افغانستان دولت پوره صلاحیت ورکړی.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسو سره قدر منو اوریدونکو د خبرونه په دوام کې نور موضوعات هم لرو. خدا شبه د ازادۍ رادیو د دې غرمنۍ خبری مجلې په دې برخه کې اقتصادي خبرونه وړاندې کیږي.
نړیوال بانک د کرنې او خړو خوندیتوب له بیړنۍ پروژې سره د 5.5 میلیون ډالر نور مرسته هم وکړه. د افغانستان د کرنې مالداری او اوبو لګولو وزارت ویان اکبر استمین ازادي راډیو ته وویل چې نړیوال بانک د خړو خوندیتوب بیړنۍ پروژې فعالیتونه مثبت وارزول او مرسته یې اضافه کړه. د نوموړي په خبره له دې رقم به 40 میلیون ډالر د کابل، هرات، بغلان او کندهار په ولایتونو کې د 400 سیلوګانو په جوړولو او بیا رغونې ولګول سي. ښاغلی رستمی زیاتوي چې پاتې 15.5 میلیونه ډالر به په 40 ولایتونو کې د اوبو لګولو شبکو په بیا رغونه، د 700 تخمونو په ویش او په بېلابېلو نورو کارونو ولګول سي. د کرنې او خوړو خوندیتوب بیړنۍ پروژه د 100 میلیونه ډالرو په ارزښت د 2016 میلادي کال په سپتمبر میاشت کې پیل شو چې بودیجه یې په ګډه د افغانستان دولت او نړیوال بانک لخوا ورکول کیږي. ټاکل شوی چې نن په کابل کې د ښځو د لاسي صنایعو د ورځنۍ نندارتون پرانیستل سي. د لاسي صنایعو د دغه نندارتون مسؤول مرزي حفیظی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا نندارتون د افغان ښځو له کار او د افغانستان له محصولاتو د ملاتړ په هدف جوړیږي. د نوموړي په وینا دغه نندارتون چې نن 2 بجې به د کابل په شهرنګ کې پرانیستل سي، د سهار له 9 بجو به د ماسخوتن تر 10 بجو د 2 ورځو لپاره د نندارچیانو پر مخ پرانیستی وي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د جنو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ یو بیې 1.90 افغانۍ شل پله، 1.92 یورو اویا پله، 1 پاوند 1.05 افغانۍ 50 پله، 1 سعودي ریال شل افغانۍ 1 پله، 1 ایراني تومان 3 افغانۍ 15 پله، 1 هندي روپۍ 1.90 افغانۍ او 1 پاکستاني روپۍ 493 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدر منو اوریدونکو ازادي رادیو د سهار له او د مازیګر تر او و ورځې دونه خبري کی. د مازیګر په 2 بجو د ازادي رادیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د سهار تر او د امریکا غاګ آشنا رادیو خبرونه کوي. د مازیګر له او د سهار تر او د امریکا غاګ آشنا رادیو او د سهار له او د مازیګر تر او ازادي رادیو اوري او د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو له هر چا مخکې خبر شي. اوس هم یو نړیواله موضوع په لویدیز اروپا کې وروستیو سختو سیلابونو سخت انساني تلفات اړولی دي. د وروستیو راپورونو له مخې د سیلابونو له 1.5 سل زیات کسان وژلي او مالی زیانونه یې هم اړولی. ویل کیږي چې سیلابونو د بلجیم او جرمني ترمنځ پر ګډه پوله پرتې سیمې تر ټولو زیاتې ځپلې دي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
دی ویجاړونکو سیلابونو یوازې په جرمنی کې 133 کسان وژلي. جرمنی د اروپا په هغه څلورو هیوادونو کې چې د دې اونۍ په پیل کې د درنو ورښتونو وروسته سیلابونو پکې ویجاړۍ رامنځته کړي تر ټولو زیات ځپلې. په بلجیم کې د سیلابونو له کبله بیا د لږ تر لږه 40 کسانو د مړینې رپورټ ورکړل شوی. دا سیلابونه د سیمې د خلکو په یاد د سیلابونو تر ټولو ناوړه ویجاړونکي ګڼل شوي دي. اروپایي رسنۍ وایي په جرمنی او بلجیم کې لږ تر لږه 40 ښارګوټي له سختو ورښتونو وروسته د ناڅاپي او چټکو سیلابونو اوبو لاندې کړل. دې سیلابونو په ځینو سیمو کې سړکونه ویجاړ کړي او یو شمېر سیمو ته یې لاسرسی ستونزمن کړی. همدارنګه موبایل، ټلیفونونه او انټرنیټ هم په ځینو ځایونو کې پرې شوي چې ورسره د ورکو شوو کسانو د شمېر اټکل ستونزمن شوی. د ژغورنې ډلو هڅه کوله چې په وړو کښتیو یا هلیکوپټرو کې د سیلاب ځپلو سیمو اوسیدونکو ته ځانونه ورسوي او د واکیټاکي یا مخابرې په وسیله یې اړیکې ټینګولې. د جرمنی د کولن خار په جنوب لویدیځ کې د ایرفت سات په نوم خارګوټ کې د سیلاب تغیانی او بو ګڼ شمیر کورونه ونړول، موټرې لزان سره بیوړي او ویره ده چې څو کسان به دغلته سیلابونو کې مړه شوي وي. د جرمنی جمهور رئیس فرانک وال شټاینمر نن دغه خارګوټي ته ورځي څو اوخته ځان له نږدې وګوري. راپورونه وایي چې د جمعې په ورځ ناوخته هم چې د سیلابونو له پیل نږدې دوه ورځې وتلې وي، د ځینې سیلاب ځپلو خارګوټو کوڅې تر اوبو لاندې وي، خو ویل کېږي چې اوس د اوبو سطح په ټیټېدو ده. چارواکي وایي دوی د کورونو په لاندې منزلونو او نورو ماتو ګوډو کې د خلکو د جسدونو لټون کوي. له دې سره دا شکونه پیدا شوي چې د سیلابونو قربانیانو هڅه کوله چې د اوبو د پمپونو یا لاس په وسیله له خپلو کورونو اوبه وباسي چې د سیلاب زیاتېدونکو اوبو لاندې کړي دي. جرمني چارواکي وایي چې د بیړنیو خدمتونو ادارې به په راتلونکو ورځو کې هم په شمالي سیلاب ځپلو ایالتونو کې لټون ته دوام ورکړي. د سیلاب له کبله په جرمني کې د مړو شوو کسانو په ډله کې هغه 12 کسان هم شامل دي چې د سینزنګ په نوم خارګوټي کې د مایوبینو سره د مرستې په یو مرکز کې اوسېدل او د آر په نوم سیمې ته د څیرمه سیند د اوبو د راپورته کېدو پر مهال یې ونه شو کولی وتښتي. په بلجیم کې هم چارواکو تایید کړي چې د سیلابونو له کبله د مړو شوو کسانو شمېر 20 تنو ته رسېدلی، 40 تنه نادرکه دي او په یوه سیمه کې د زرګونو نورو لپاره برېښنا پرچاو شوې ده. د بلجیم صدراعظم الکساندر دیکارو د سیلابونو په دې هیواد کې د لیدل شوو سیلابونو تر ټولو زیات ناورین پنځون کې بللي. لوکسامبورګ او هالینډ کې هم د درنو ورښتونو وروسته په ځینو خارګوټو کې سیلابونه راوتلي وو. د اروپایي کمیسیون مشرې اورسولا وندرلند د وروستیو سیلابونو شدت په نړۍ کې د اقلیم د بدلون څرګنده بېلګه بللي او ویلي دا څرګندوي چې د اقلیم د بدلون د مخنیوي لپاره باید په چټکۍ عمل وشي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
آزادي راډیو اوري چې د اف ام په 107.5 په پلازمینه کابل او کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، خوست، گردیز، اسدآباد، لشکرگاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې او په منځنۍ څپه په ټول افغانستان کې په 12.6 څپه خبريږي. قدر منوریدونکو، تاسو د ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اورئ او اوس هم د کابل چپ ورځپاڼو مخکتنه.
8 صبح ورځپاڼې لیکلي، افغان دولت تېره ورځ قطر ته له طالبانو سره د مذاکراتو لپاره یو لوړ پوړی پلاوی واستاو. په داس حال کې چې د لیکوال په باور د طالبانو په سیاسي دریځ کې چندیانې بدلون نه تر سترګو کیږي. په سرمقاله کې راغلي، په قطر کې د طالبانو ناس پلاوی تازه د درې میاشتنی اوربند او د اساسي قانون د نوې طرحې د جوړېدا لپاره د افغان دولت له پلاوي سره مشروطو مذاکراتو ته چمتووالی ښودلی. ورځپاڼه لیکي، د اوربند لپاره د طالبانو شرط نوی نه دی، بلکې دغه شرط یې پخوا هم له افغان حکومت سره په خبرو کې مطرح کړی وو او امریکا هڅه کړې وه چې د سولې په خبرو کې طالبان له هر ډول شرط تیر کړي، خو بریالی نه سوه. د لیکوال پان د طالبانو لخوا د اساسي قانون د طرح وړاندیز په حقیقت کې د طالبانو یو انعطاف ښکاره کوي چې د سولې خبرې به ورسره چټکې سي. ملي ارمان ورځپاڼې بیا لیکلي، قطر ته د افغان دولت لوړ پوړی پلاوی داسې مهال سفر کوي چې طالبانو ته د جورجان او سپین بولدک په جګړو کې سخت مالي او ځاني زیانونه اوښتي چې ورسره طالبانو د یو اوربند وړاندیز کړی. مندګار ورځپاڼې لیکلي، په دې وروستیو کې چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل چټک سوي، ورسره د طالبانو حملې هم چټکې سوي. د طالبانو لاسته ځینې ولسوالۍ لوېدلې چې د لیکوال په باور دغه ولسوالۍ زیاتره له جګړې پرته سقوط سوي دي. په سرمقاله کې راغلي، دا ښیي چې په ځینو سیمو کې یو ډول د تسلیمۍ او معاملې خبره موجوده وه چې له دې سره طالبان د کابل، کندهار، بادغیس، تخار او د غزنی خاطر څنډو رسیدلی. د لیکوال پاندا پرمختګونه داسې مهال کیږي چې په قطر کې په بین الافغانی مذاکراتو کې د دواړو لورو ترمنځ د ایجنډا په سر لومړنۍ خبرې هم نه دي سوي.
زموږ راغله آزادۍ راډیو ری قدر منوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، په دوحه کې د افغانستان د دولت یو جګپړی پلاوی له طالبانو سره د خبرو لپاره رسیدلی او اوس ویل کیږي چې د دواړو خواوو پلاوی د خبرو اترو ځای ته رسیدلی دي. نو تمه ده چې د خبرو اترو جزئیات به د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په دوام کې کچرته طالب چارواکي او د افغانستان د دولت د مرکچی پلاوی غړي خبرې پیو کې او جزئیات راوباسي له تاسو سره شریک کړو. تاسو له پیغامونو
طالبان تم دا خواهش ده چې راشي د حکومت سره دی او ځای شي ورونه دي ټول مسلمانان دي دلته ټول شکر د مسلمانانو د پردي په خوله دي نه ځي د پاکستان د ایران د نور د ملکونو په خوله دي نه کې دلته دی راځي خپل د ورونه په څنګ کې دي ودرېږي عام وظیفه هر چې شی ورته همدلته ورکول کېږي حکومت بار بار وایي چې راشه دلته صلح وکړه یو ځای کېږو خطر کې دا حالات څوم پڑھاو ده نه پیغام درین پڑھاو ده څلورم پڑھاو ده بس طالبان دي نو خدای دې سره دا چا خبره کوي چې دغه دې مخکې بوي چې دې سره سوله وي چې افغانستان کې سر ته سر سوله راشي چې موږ هم شان نفس راوتو بس او دا وطن ځوانان چې دیار شهیدان کې پوری دې تلفات هم کم شي
غاگل آزادی راڈیو اور قدر منوریدن کو د نننی غرمنی خبری مجلے پورستیو شیبو کیو خو یو روستای راپور لرو تاسو ته په کندوز ولایت کې د روانو جګړو له کبله څه باندې لس زره کورنۍ د خپلو کورونو او مینو پریښودو ته اړ شوي دي. د دې کورنیو یو شمېر غړي له دولت نه د مرستې هیله لري او له وسلوالو مخالفینو غواړي چې جګړې بندې کړي.
له یوې میاشتې راهیسې د کندوز ښار نږدې څنډو کې سختې جګړې روانې دي، له کبله څه باندې لس زره کورنۍ له خپلو مینو څخه بې ځایه شوي دي او اوس مهال له بې شمېرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. سلویخ کلن سیف الله د کندز ښار د صدرک سیمې څخه بې ځایه شوی دی. هغه اوس له خپلې څوارلس نفرۍ کورنۍ سره د کندز ښار د دورې سر ښارګوټي کې په آزاده فضا کې ژوند کوي.
موږ ښه ورځ غواړو، آرامي غواړو، له دولت نه خواهش کوو چې موږ ته یو کومک، یو همدردي موږ ته وکړي چې په دغه ورځ موږ په دغه اندازې ته راغلو. نور هېڅ موږ ته زندګي حیوانان هم په میدان دلته خیمو کې زور هم نه رسېږي چې موږ یو کور ونیسو، یو هغه ورته ورکړو کرامند کینو. دغه څه چاره وکړو؟ موږ دولت نه دا خواهش لرو چې موږ سره یو همدردي کومک وکړي.
50 کلن داود خان د کندز ښار اړوند چله مزار د سیمې اوسیدونکی دی. هغه وایي چې کور یې د جګړې لومړۍ کرښې ته نږدې دی او له همدې کبله له خپلې سیمې کډه کولو ته اړ شوی دی.
مخالفینو دې خدای هدایت ورته وکړي. دغه ورځ چې د موږ ده که دوی ننګ ولري، دوی غیرت ولري او دوی افغان ځان ته ووایي ورته چې سیاستر دلته بې سرپرسته تباه او برباد پراته دا یې چا خور لور ده؟ ټول دې موږ ته داسې دي که دوی خور لور هم درته مکدري. دغه تباهي ده او بربادي ده، د خلکو درچوکي ده، د خلکو اولادونه په دې سره ګرمۍ کې تباه او برباد ورته پراته دي.
دغه بې ځایه شوي کورنۍ وایي چې جګړو سخت ځورولي دي او نور د دې روان وضعیت د زغملو توان نه لري او د جګړې له ښکېلو لورو غواړي چې اوربند وکړي تر څو د سولې ټینګښت ته لاره هواره شي. د کندز ښار د سیاست فامیلو د سیمې یو اوسیدونکی شریف الله وایي
دلته جنگونه دی او سخت زیات مخکم ډیر جنگونه، خو د شل ورځې کې سخت محاصره و. خلک چېرته وتی نه شي، بس کار نه شي کولی، چې کار ته دي نو بس قله راځي بیرته کورونو باندې ننوځي او موږ بل مشکلات سره مخامخ یو. بالکل غریب خلک یو، موږ سره بالکل څه نشته. دولت باید موږ سره کومک وکړي او تاسو زموږ دا غږ دولت ته ورسوئ.
د کندز د والي وایان عصمت الله مرادي ازادي راډیو ته وویل چې په تېرو یو میاشت کې په دې ولایت کې څه باندې لس زره کورنۍ د جګړو له امله بې ځایه شوي دي او تر اوسه پورې پر څه باندې څلور زره کورنیو اړینې مرستې ویشل شوي دي.
په کندوز ولایت کې چې جګړې او نښتې دوام لري، لس زره او درې سوه شپاړس کورنۍ بې ځایه شوي پېژندل شوي، چې په دې منځ کې څلور زره او پنځه سوه کورنیو ته بشري مرستې رسېدلې دي. په ټوله کې ویل شو پنځه زره او اته سوه شپاړس نور کورنۍ دي چې په دې وروستۍ یوه هفته کې به ورته غذایي او نقدي کومکونه ورسېږي.
ښاغلی مرادي زیاتوي چې د بې ځایه شوو کورنیو سروې جریان لري او ډیر ژر به په پاتې مستحقو کورنیو هم بشري مرستې وویشل شي. د کندز روان حالت د دې ولایت ټول اوسیدونکي د خپل راتلونکي په اړه سخت اندېښمن کړي دي ځکه د جګړو له کبله ملکی وګړو ته د مالی زیانونو تر څنګ ځانی زیانونه هم اوښتي دي. او پر دې برسیره د جګړو شدت د اوړي ګرمۍ د کرونا وایرس ګواښ او تر څنګ بیکاري دا هغه لاملونه دي چې پر عامو خلکو یې د ژوند فضا خورا محدوده کړې ده.
په کندز کې د جګړو له کبله د څه باندې لس زره کورنیو د بې ځایه کېدو په اړه راپور مو اورېده. تاسو ازادۍ راډیو ته غوږ یئ چې د سهار له او د مازدیګر تر او ورځې د اونۍ خپرونې کوي. قدرمنو اورېدونکو، د دې خبري مجلې مطالب همدومره وو. په څو شېبو کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې سالم محمد سالې ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز اوروي.